الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اید اللہ تعالی بنصر العزیز د کال 2014 د اپریل د میاشتې په 15مه نیټه د بیت الفتو لندن نه ارشاد فرمایلی وو. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوو. دا وخت ذکر کول غواړم د یو ډیر خوږ شخص یو خاص مقام لرلو. د سلسلې فدایي خادم وو. دو ورځې مخکې وفات شوی دی. ان لله و ان الیه راجعون. هر انسان به یو ورځ دا دنیا پرېږدي. خو څومره خوش قسمت دي هغه انسانان چې کوشش کوي چې خپل ژوند د خدای پاک د رضا مطابق تیر کړي. کله چې هغوی لوز وکړي نو تر خپل لوزه د هغه لوز د پوره کولو کوشش کوي. د دین خدمت سره سره د انسانیت د خدمت کوشش هم هر وخت کوي. په هغو خلکو کې هغوی شامل وي چې یو دنیا استایي او په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د یو قول مطابق په داسې خلکو جنت واجب شي. د سلسلې دا خاتم او د خلفای سلطان نصیر او خلافت لپاره انتهایی غیرت لرونکي زمونږ خوب ورور مکرم محمود احمد شاہد صاحب وو چې پاکستان کې زیاتره خلک د محمود بنگالی په نام پیژني. نن سبا دوی د آسٹریلیا د جماعت امیر وو او ملته د چهارشنبه په ورځ په 3 اپریل دوی وفات شوي دي. ان لله و ان الیه راجعون. د هغوی د وفات نه پس ملګری چې کوم لومبی ختم راغلی وو هغې کې پیغام عمدا وو چې د خلافت نه هغوی داسې زارېده چې خدای د داسې وس موږ لم راکړي. نو هغوی لما دا جواب ورکو چې محمود صاحب به لکه د نبز روان وو. اچرې هم د هغوی په زړه کې دا انقباض نه و پیدا شوی چې دا حکم ولې راغلی دی یا دغه شان ولې راغلو. د هغوی د مرضی خلاف به هم که یوه خبره هغوی ته وکړی شوه نو فوراً به د هغې تعمیل کولو. د هغوی د بیماری او د وفات لږ ډېر تفصیلات به بیان کړم. په 2 اپریل دوی د سیډنی مشن هاوس کې د مازیګر مزل لپاره جماعت طرف ته روان شو خو لږ مخکې کونه پس کور ته واپس لاړل چې طبیعت مې خرابې لګیا دی او څنګه چې کور ته ورسېدو نو د دماغ رګ یې وشلېدو. د شوګر او د بلډ پرشر مریض خو دوی مخکې نه وو اسپتال ته دوی یوړلی شو. هلته په وینټیلیټر دوی وو. د ډاکټرانو خیال همدا و چې دماغ په کومه حصه کې چې رګ شلېدلی دی نو هلته نه بیا د هغوی رغېدل ممکن نه ده. خو بهرحال ما ورته وویل چې 24 ساعته یعنی پوره یوه ورځ کوشش وکړئ خو دې نه زیات نه. نو د یوه ورځ پس د 24 ساعتو پس چې هغه مشین لرې کړی شو نو 2 منټه پس بیا هغوی سا ورکړه. د هغوی تعارف دا شان دی. محمد صاحب په 13 نومبر 1948 کې د بنگلہ دیش د چاندپور تحصیل یو کلی چار دکھیه کې پیدا شوی وو. د دوی د والد صاحب نوم مولانا ابوالخیر محمد محب الله او د والدین نوم یې زیب النساء وو. د دوی والد ابوالخیر محمد محب الله صاحب په 1903 احمدیت قبول کړی وو. ابتدائی نوم د هغوی ابوالخیر محمد وو او حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په کې د محب الله اضافه فرمایلی وه. هغوی د خپل علاقې اړومبی احمدی وو. ډېر لوی عالم وو. د تبلیغ هم ډېر شوق لرلو. هم د خپل تبلیغ په وجه خپل والد خواجه عبدالمنان صاحب یعنی د محمود احمد بنگالی صاحب نیکه هم د احمدیت د نور نه فیضیابه کړی وو. دوی هوا زمانه کې یو پی سہارنپور ته سبق لپاره تللی وو. نو هلته د احمدیت نه خبر شوی وو. دا د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د ژوند خبره ده. حضرت مسیح موعود علیہ السلام چې کله دلی ته تللی وو نو د محمود احمد بنگالی صاحب نیکه ته هم دا شوق شو چې حضور علیہ السلام سره د ملاقات وکړي. خو چېرته چې هغوی سبق ویلو هغوی ورله حضرت مسیح موعود علیہ السلام سره د ملاوېدو اجازت ورنه کړو. وروسته چې بیا دوی احمدی شو نو دا به ویل چې خلکو خو دا کوشش کړی وو چې موږ د دې نعمت نه محروم وساتي خو خدا پاک دا نعمت موږ ته عطا کړو. د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په تاریخ د محمود احمد شاهد صاحب پلار د وقف اولاد د تحریک لاندې دوی په 1945 کې وقف کړی وو. ابتدائی تعلیم محمود احمد شاهد صاحب خپل وطن کې حاصل کړی وو او بیا 1952 کې دوی لا وړوکی وو چې په جامعه احمدیه ربو کې داخل شو. په 1944 کې دوی د شاهد ډیگری ترلاسه کړې وه او په 1950 کې د مولوی محمد صاحب مرحوم چې د بنگلاديش امیر وو د هغوی لور حاجره صاحب سره دبی واده شو. دبی درې لونه دي او یو زوی دی. د خدای پاک په فضل ټول واده دي او د جماعت خدمت کې وړاندې دي. د خپل د ابتدایي ژوند ځینې واقعات محمود صاحب په خپل زوم لیکلي وو. دوی وایي چې جامعې کې د تعلیم دوران یو ځل اوم په جامعې کې د فوټبال لوبې کې د دوی ګوډه ډېر خوږ شوی وه او ډېر بیمار شوی وو. نو واپس مشرقی بنگال ته لاړل. ربوی کې هغه وخت ډېر سہولتونه هم نه وو او موسم هم سخت وو او خوږې اوبه به هم نه ملاوې دي. اکثر به د دوی په ګیره کې تکلیف وو. مور پلار نه هم دوی لرې وو او دوی لا وړوکي وو. مور پلار به یاد شو خوږ شوی وو نو واپس بنگلادیش ته لاړل. هغه زمانه کې هغه مشرقی پاکستان وو. ربوی ته واپس کې ورله پاره هیڅ خوند نه وو او نه هغوی دا غوښته چې واپس راشي. خو وایي چې سید میر داود احمد صاحب چې هغه زمانه کې د جامع پرنسپل وو هغوی ورته بار بار خطونه ولیکل او کوشش یې وکړو چې هغوی د جامع ته واپس راشي. نو په دې وجه بیا هغوی واپس راغلل. د خپل والد صاحب باره کې وایي چې د هغوی د دعاګانو هم ده وي پجون ډیر لوی اثر وو ربې کې چې دوی کله وو نو خپل والد صاحب ته خط لیکل وو چې د ربې موسم سخت دی وبې نشته ګرمي ده د خوراک سره ډیر تکلیفونه دي او نور داسې خبرې نو د دې په جواب کې د دوی والد مکرم محب الله صاحب ولیکل چې د مکې حالات هم ډیر سخت وو او بیا د سور ابراهیم د آیت ورته ویلو چې ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع او د دې په حواله بیا ورته نصیحت وکړو چې د خدای خلیفہ چې کوم خار آباد کړی دی که الته نشي اوسېدی نو بیا پلار سره د طالب بې مطلبه دی نو وی چې د دې نه پس زما ژوند کې یو ډېر ژور بدلون راغلو د راول پنڈے نا مجیب الرحمن صاحب ایڈوکیٹ لکھی چھ دوی دے سلسلے خادم وو پر ڈیر خاموش ہے او پس لکھے بے کار کولو طول عمر ڈیر پہ اخلاص و وفا خپل فرائض پورا کری دی دا خدای پاک مخی تو ہم این دا خدمت پہل کے حاضر شو اجنبی ماحول میں شروع شروع میں دا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث لے طرف تھا ان کے والد کو دوی دا خدام الاحمدیہ صدر مقرر شوی وو او دا غین پس دا دوی انتظامی خوبے ہم مخی طرح غلے وے مجیب الرحمن صاحب وی چھے دا دوی دا والد صاحب تقروری پا بنگال کی دا مبلغ پا طور شوی وو خپل رومبے اولاد آغوی وقف کرے وو او محمود احمد صاحب لا وڑو کی وو چاوی ربی تا رو لے گل ماحول پردی و نزک پا شروع شروع کے با دوی دے خفو وو دا دی والد صاحب با پی دمر درد دا چھے مجھے برحمن صاحب چھے دا دوی ماما کی گی وی چھے دا دی والد صاحب اکثر مات دا لکل چھے محمود احمد خفا کی دو تر مپرے دا چھے محمود احمد خفا کی دو تر پرے نہ دے چھے دا سم سبق ہوئی او دا جامعہ نہ فارغ شے دا دا ابتدائی ورزو خبر دا خو بیا ڈرزر محمود صاحب خفا شوق خپل تعلیم کی مشغول شوی وو او دا ربوی پا ماحول کی زان یو رنگ کڑے وو دا ربوی پا خوانی اسی دن کی دینا خبر دی دا گرمی پا چوٹیانو کی ومیر داود احمد صاحب دی پنڈے تا مجیب الرحمن صاحب لا اولے گئے مجیب الرحمن صاحب لکھی او دا بالکل سما خبر دا چھ دا مروم پا طبیعت کی سادگی او خلوص دمرا وو او دمرا خوش اخلاق وو چھ دا غیر احمدی گوانڈیان و معشومان و زنانا با هم آوی سر مانو سر شول او همیشه بای آوی یاد اول دا خپلو رونو سر هم دا محمود صاحب دیر دا مینه تعلق و دا خپلو غریبانان و خپلوانو بای دیر پا خاموشه مدد کولو دا بنگلدیش جماعت کی بسر پیسی دا دوی همیشه دا امانت بتاور پرتیوی چی بای دا خپل مور مستقل خدمت کولو دا دوی طول خپلوان امداوی چی آوی سر د دوی ډېر د مینه تعلق وو کله چې دوی صدر شو دا واقع دوی خپل زبان په خپل لیکل ده وایي چې په کال 1909 کې د خدام الله احمدیه په شورا کې د صدر انتخاب لپاره ووټ وشو د ووټ په لحاظ دا وی نمبر 15 وو د انتخاب نه پس د سحر موز وخت کې حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم الله تعالی دوی راو بلل او ورته فرمایل چې استغفار او درود ډیر ډیر وایم نو بیا په بل ورځ یا ما ورځ ماخام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث د صدر په تور د هغوی تقرری منظوره کړه د ووټونو په لحاظ دی 15 نمبر وو د دوی د جامع ملګری او د سلسلې مبلغ انعام الحق کوثر صاحب چې نن سبا په امریکا کې دی لیکي چې د جامع ناصر هاسټل کې میاوی سره ملګرتیا جوړه شوې وه هغوی د هاسټل زعیم وو او انعام صاحب معتمد وو وایي چې مخکې د میس ممبر وو بیا صدر په جامع کې دوی رئیس الجامع هم منتخب شوی وو انعام الحق کوثر صاحب جی کی چکن حضرت خلیفت المسیح سالس دوی دا خدا مل احمدی صدر مقرر کو او اعلان شو نزه دوی سره جخت ولانم او زور لغانا ورکولو لپاره لگوان دوشم نو راتی ویل چلی رشا د دوی د اردو مخصوص لهجه وا بنگالی به هم پکې ګډه وه. نو وی چې بیا رانه پوښتنه وکړه چې زما د نوم اعلان شو نو ما ورته وویل چې او نو یقین ورنغلو د خوشحالۍ په ځای د صدمې په حل کې وو. خو بیا زر ځان سنبال کو او وی چې بیا مې هغوی تر غاړه باسل. خالد صف اللہ صاحب چوز هغوی نه پس د آسٹریلیا د جماعت کار مقام امیر دی. هغوی وایي چې په یوه موقع بنګالی صاحب هغوی ته پخپله دغه د صدر جوړېدو واقعه اورولې وه چې کله په کال 1909 کې د عالمي خدا ملا احمدیه د صدر انتخاب وو نو د ووټونو د شمیر په لحاظ د هغوی 5 نمبر وو. خو حضرت خلیفت المسیح سالس به دوی سره د ډېرې د مینې سلوک کولو نو دوی راوبلل. ورته وفرمایل چې نن ماښامه پورې ډېر زیات استغفار وکړه. دوی ویل چې زه ډېر ویرېدم چې خدای خبر څه غلطي رانه شوې ده. خو چې حضور رحم الله تعالی چې کله په 5 نمبر کې دونه باوجود زه صدر وټاکلم نو الله زه پوه شوم چې حضور په دې طریقه زه د عجزۍ طرف ته متوجه کولم. دا کم عہدیداران چې منتخب کیږي هغوی لپاره هم په دې کې یو سبق دی چې هغوی د درود او استغفار ډېر زیات وایي چې همیشه په عجزۍ قائم پاتې شي او خدای پاک ورله په صحیح رنګ د خدمت توفیق عطا کړي. محمود مجیب صاحب انجینیر لیکي چې محمود بنگالی صاحب ډېر فدایي او د خلافت شاهده احمدي وو. خلیفت المسیح سالس کال شاید چې دوی تیار نه دی په کال 1900 اتیام یا یو اتیام کی شاید چې موږ سمه لیکلې نه. نو وی چې خلیفت المسیح سالس په کال 1900 اتیام یا یو اتیام کې د 1900 شپېتم راځي چې څومره صدران تیر شوی دي هغوی وشمیرل او د هغوی نه پس د محمود احمد بنگالی صاحب تعریف فرمایلو چې اطاعت کې او دعاګانې خصلو کې هغوی د ټولو نه مخکې وتلی دي. او التبیاز او خلیفت المسیح سالس نام فرمایلی وو چې ما د 5 نمبر نه چې دوی اوچت کړی وو او صدر مې ټاکلی وو نو ما جماعت له دا یو سبق ورکول غوښتو چې د خلافت انتخاب چې کم وي هماغه ښه وي. د خدام الاحمدیه په دور کې هغوی په دوی باندې ګڼ شمېر کتابونه لیکلي وو. د کال 1900 یو ابیایم دا واقع ده د خدام الاحمدیه اجتماع وه د حضرت المسیح سالس چې کوم خپل الفاظ دي چې دوی کومه ستاینه کړې ده. فرمایي چې برکت هم هغه ته ترلاسه کیږي څوک چې په مخلصانه نیت د خلافت اتباع کوي ځکه چې ټول برکتونه اوس هم دغه نظام سره تړلی شوی دی. د دینه بغیر بل یو خبره هم د خدای پاک مخې ته د قبولیت درجه نشي بیا منته. بیا فرمایي تیر کال چې د خدای مل احمدیه د صدر چې کم انتخاب وو نو په هغه کې د ووټونو د شمیر په لحاظ محمود احمد صاحب 5 نمبر وو او ما دا سبق جماعت له ورکول غوښتو چې کومو څلورو چې ووټونه ترلاسه کړي دي نو د هغوی په کار کې به برکت دې لپاره نه وي چې هغوی ووټونه ترلاسه کړي دي بلکې څوک چې په مخلصانه نیت د خلافت اتباع کوي هماغه به برکت بیا مومي. نو په 5 نمبر چې کوم محمود احمد بنگالی صاحب وو ما هغوی صدر وټاکلو. ډېر مخلص انسان دی خدای پاک دی هغوی د هغوی اخلاص نورم ترقی ورکی ډیر کار کړی دی دعاګانې اخیستې دي. بیا حضور د کال 1900 نه واخله تر هغه وخته پورې چې کوم د قدام الاحمدیه مختلف صدران وو د هغوی په زمانو کې د مجالسونو د نمایندګۍ ګراف ذکر وکړو او په هغې کې په یوه موقع د تنزل نه پس د تدریجي ترقۍ طرف ته هم اشاره وکړه. او بیا وفرمایل چې زه دا ویل غواړم چې کامیابي ووټونه ترلاسه کولو په وجه نه بلکې د وخت د خلیفه دعاګانې ترلاسه کولو په وجه ملایوېږي. تیر ځل ما کم تن د خدام الاحمدیه صدر ټاکلی وو د ووټونو د شمیر په لحاظ داغه نمبر پنځم وو. د هغوی د صدارت په لومړي کال کې 200 مجالس حاضر وو او دویم کال یعنی اوس دې کال 143 مجلسونه حاضر دي. د خپل صدارت په دور کې محمود احمد بنگالی صاحب د مجلس خدام الاحمدیه مرکزیه صدر وو. په هغه زمانه کې د ټولې دنیا صدر به یو وو او باقی دنیا کې به صدران نه بلکې قائدین به وو. او د دې په دور کې د نظام بیا ختم شوی وو او دوی آخري عالمی صدر وو د خدام الاحمدیه مرکزیه. نو بهرحال دا دور چې ختم شو نو دوی د حضرت لیت المسیح رابع په خدمت کې یو ډیرې د عاجزۍ نه ډک خط لیکلی وو. نو د هغې جواب کې ورته حضرت لیت المسیح رابع لیکلی وو چې تاسو په خپل خط کې هېڅ بې سر د شرمندګۍ اظهار کړی دی. د شرمندګۍ څه خبره ده؟ تاسو خو ماشاءالله خپل دور ډېر ښه تېر کړی دی. ډېر په ګرانو حالاتو کې هم ډېر ښه په حکمت او په نرتوب کار کړی دی. خدای دې در لپاره مبارک کړي. هم ځکه خو ستاسو په انصار الله کې د شاملېدو نه باوجود هم د خدمت موقع تاسو له ورکړی شوی وه. دوی له د یو کال توسي ورکړی شوی وه. بیا حضور فرمایي که تاسو نه اهله وي نو داسې به چرم نه کېده. خدای پاک د اندل لپاره هم تاسو همیشه د سلسلې بلوسه خادم وساتي او خدای دې وکړي چې تاسو ته د بهترینه خدمت توفیق هم همداسې ترلاسه کیږي. بیا دوی د اسیرانو د ښېګڼه بهبود په حواله هم ډېر کار کړی دی او په دې حواله هم باقاعده رپورټونه به دوی لیږل. په دغه رپورټونو هم د حضرت خلیفۃ المسیح رابع درشاد وو چې د اسیرانو د بهبودۍ باره کې ستاسو رپورټ راورسېدو. تاسو ماشاءالله ډېر په حکمت او په محنت کار کوئ لګیا یې. خدای پاک دې د دې نیکې نتیجې پیدا کړي. او دوی واقعي چې په هغه زمانه کې د اسیرانو ډېر خدمت کړی دی. بیا په یو ځای کې په یو رپورټ دا هم لیکلی دي چې د اسیرانو د خدمت په حواله چې کوم کوششونه تاسو کوئ په هغه زه ډېر خوشحاله یم. د کال 1944 چې کوم قانون وو د هغې ابتدایي دور وو او په سلګونو احمدیان د کلمې په وجه جیلونو ته لیږلی کېده. نو په هغه زمانه کې خدام الاحمدیه او د خدام الاحمدیه صدر ډېر کار کړی دی. حضور هغوی ته فرمایي چې د اسیرانو د خدمت په حواله ستاسو په کوششونو زه ډېر خوشحاله یم. تاسو دا کار ډېر ښه کوئ لګیا. بالکل هماغه شان لکه څنګه چې زما منشا وه. د دوی په دور کې چې د خدام الاحمدیه چې کوم نمایانه خدمات دي ډېرو شعبو کې خدام الاحمدیه په نمایانه طور مخ پر وړاندې قدم ایښی وو. دوی د اسیرانو د ښېګڼې او د بهبود لپاره اسیران ټرسټ قائم کړی وو چې د هغې په ذریعه د اسیرانو د ضرورتونو د پوره کولو او د هغوی د غمونو د علاج کوشش شوی وو. همدغه شان د جماعت احمدیه د قیام د سلیزې په مناسبت چې کوم د تشکر جشن وو نو په هغې موقع د خدای د مخلوق خدمت لپاره د خدام الاحمدیه له طرفه یو ایمبولنس هم چلولی شوی وو. د بیوت الحم سوسایټی چې آغاز شو نو د خدام الاحمدیه له طرفه هم ښې ډېرې پیسې د عطیې په طور ورکړی شوې وې چې روح روانې محمود احمد صاحب هم وو. بیا د خدام الاحمدیه کارکنانو لپاره د کوارټرو تعمیر لپاره ځمکه په بیه اخیستل شوې وه. دې کې محمود صاحب خپله ذاتي دلچسپي ښکاره کړې وه. بیا د تراجم قرآن فنډ کې هم مجلس خدام الاحمدیه یو لوی رقم د عطیې په طور د وړاندې کولو سعادت ترلاسه کړی دی. پاکستان د بهر د خدام الاحمدیه تنظیمي ترقۍ لپاره د ګڼ شمېر ملکونو دوی دوره فرمایلې وه او په دغه دورو کې د ټولو نه تفصیلي دوره په کال 1988 کې د 11 جون نه مخله تر 11 اکتوبر پورې وه چې د دریو براعظمونو دوره وه. په هغې دورې کې دوی د یورپ د امریکې او د افریقې 11 ملکونو سفر کړی وو، یعنی هالینډ، بلجیم، جرمني، انګلستان، امریکا، ګیمبیا، سینیګال، سیرالیون، لایبیریا او آیوري کوسټ وغیرہ. دا خدا مل احمدیہ دا یو صدر لے طرف دا دغو ملکنو دا اڑن بے دورا واو بیا پا کانون لے سوا نا آتی ایم کی دوی دا انڈونیشیا ملیشیا و دا سنگاپور دورا کردے واو ام دا بی پا دور کی دا خدا مل احمدیہ دا گیسٹ ہاؤس بالائی منزل تا مرشوے دے بیا دا خدا مل احمدیہ چکم محمود حال لے ایوان محمود شے بلے کی گی ہائے کی یو زلور لگی دلی ون بغیر د سمالی تحریک نے دوی دغه ټول مرمت تو لسر د رائش کار سر تر سوالے وو هم د دی په دور کې د خلاف ترابه د انتخاب په موقع هم خدا مل احمدیت د خدمت توفیق تر لاسه شوی وو بیا پاکستان د عزت په موقع هم په هغه نازکو حالاتو کې هم د خدا مل احمدیت د حضرت المسیح رابی د خدمت توفیق تر لاسه کړی وو ڈی ٹی ایم کولی او ورسره تلی تاریخي اساسونه مخری دي د هجری کلندر په لحاظ په 14 مې او 15 مې دوه پیړو کې او همدغه شان د جماعت په وړاندې او دویمه دوه پیړو کې دوی د خدمت توفیق تر لاسه کړی دي هم د دوی په دور کې خدا مل احمدیه دا خدا مل احمدیہ تنظیم خپل 50 کال پورا کړل او په یو 50 کال کې دا تنظیم داخل شوی وو سلطان مبشر صاحب چې دا خدا مل احمدیہ تاریخ لیکي لګیا دی هغه لیکي چې محمود صاحب بویل چې دا خدا مل احمدیہ په صدارت کې چې دوی یو دوه ورځې تیرې شوې نو دوی ډېر فکرمند شول او د حضرت المسیح ثالث په قدمونو کې دوی کېناستل او ډېر وژړل او په خپل مخصوص لهجه کې وویل یعنی د مذکر مونث خل به دوی اکثر نه کولو نو حضور ته په جوړه دا وویل چې دا کار مانه نه کیږي نو حضور ورته په مینه وفرمایل چې د وخت خلیفه چې یو ځل فیصله وکړي او سره د دعای دا فیصله کړې ده نو بیا بدلی نه زما دعاګانې تا سره دي کله چې درته سګرانه پېښه شي نو مال راشه محمود صاحب وایي چې بیا ما ولیدل چې د خلیفه دعاګانې همیشه ما سره وي خدا مو سره دوی خپل مخ په مخ بې واسطې تعلقات به وو دوی به ویل چې حضرت المسیح ثالث ما ته دا نصیحت کړی دی چې په دفتر کې ناسته کمه کوه او خدا مو سره بې واسطې تعلقات زیات لره نو محمود صاحب به اکثر دفتر کې د کېناستو په ځای بهر په کرسۍ به کېناسته هلته چونکې د خدا مل احمدیه باقاعده دفتر دی او هغه ټول ځای هم د خدا مل احمدیه دی نو زه کلته به د خدا مل تک راتګ وو نو دوی بلته ناست وو او د ایوان محمود او ایوان محمود ته به چې کوم خدام تله راتله هغوی سره به نیغ په نیغه رابطه ساتله د حال احوال پوښتنه به یې کوله هغوی سره به هغوی سره به بې تکلفه شول نتیجه به دا وه چې خدام سره به د یووالی ماحول پیدا شو د هر چا په غم کې به دوی برابر شریکېده ڈاکٹر مبشر صاحب دی کی چوزل مونگ پا دفتر کی کار کولو نو ډیر ناوخت شو محمود صاحب ویل چې کس خوراک لئی نو راوڑی وی چیز گیسٹ ہاؤس لانم نوال تا چکم روٹا دا دا روزیافت دا ماورینو لپار راغلی وا ہوا ختم شوی وا یوسو پاتی را پاتی ٹکڑی پرتی وی وی چیز تش لاس واپس را مو ورطا میویل چی اس نشتا صرف پاتی را پاتی ٹکڑی دی نو وی چاوی فرمایل چی هغم تبرک دی ہم آغا راوڑا نو عمر ټوکړه بیا ویو پړې یو منتظم یا د گیسټ هاوس د خادم نه سپوختنه یا ته پوښتنه کو چې مال پر ام روټه ولې نه پرې خې هیڅ داسې قسمه زارې مونږ کو ام د غشن د موتمت سبب د نورو کارکونانو کورونو هم د خدا مل احمد په احاده کې وو خو هغه له هم څه زحمت ورنه کو ډاکټر صاحب لیکي چې د خدا مل احمدیه د تاریخ لیکلو په کار هم هغوی زه مامور کړی وم او ډېره حوصله افزایي یې زما کړې وه د هغوی ژبې کې به بنګالي لهجه وه چې په تحریر کې به هم راتله نو ځکه عموماً به هغوی خپل خطونه په ما لیکل په کال 2010 کې چې هغوی لندن ته جلسې لپاره تللي وو نو هلته هم ځینې خطونه او رپورټونه یې په خاکسار لیکلي وو ډاکټر صاحب هم هغه کال دلته راغلي وو نو ځینې وخت د هغوی دوی لیکي چې ځینې وخت د هغوی بنګالی لهجې په وجه ځینې الفاظو باندې پوهېدل به ګران وو نو ما به ورپورې ټوکه موکه خو چېرې مې هغوی په داسې ټوکه بد نه ومنلې ډاکټر صاحب لیکي چې ټوله نه لویه کومه خبره چې ما د محمود بنگالی صاحب نے زده کړی دا هغه دا چې د وخت خلیفہ اطاعت او کمی زمواره چې سپارل شوی وی هغه پوره کولو کې خپل ټول صلاحیتونه د کمال تر حده دوره سوال شي باغوی د خلیفہ اعتماد وو د خلیفہ له طرفه چې کله به په یوې معاملې کې څه تپوس پوښتنه وشوه نو محمود صاحب به د قول سدید نه کار اخیست وو چیرې به م په دې همت نه بایلودو چې حضور له طرفه خفګان ولې ظاهر شوی دی بلکہ ہمیشہ وہ فیصلہ معمور ہو اور اندل پر بے دا خلفانا رہنمائی غختا دعا بے کولا او دا دعا گانا لپر بے نورو تنبل فیروز عالم سے ابلی کی چی دویس را زمان یو جور تڑون دا نول سوا دعا اتی آئیم راسی ہو چی کل از جامعہ تتلے ہوں زد تجربے نا آری یو نوی آمدی ہوں خودی با دا خپلو اهم و مصروفیاتو نه باوجود په ما د شفقت نظر لرلو اخترو داسې نورو موقعو باندې به زه کور ته رابللم او تحفې به رالی راکولې په غریب الوطنۍ کې چې کمی کمی وي د هغوی د لرې کولو کوشش به دوی کول همدغه شان عبدالاول صاحب هم عمده دغو خصوصیاتو ذکر کړی دی او د ټولو نه لوی خصوصیت همدا دی چې دوی خلافت ته ډېر جوخت وو او د خلافت نه به قربانېده طبیعت نه خاموشه وو د نورو په خوبو به نظر لرلو او یو با عمل از بر بود بار بار به زما پشان دویلی که چه بار بار به زما پشان ده مشروم حوصله افزایی که بلا دیوی چه ده مدرک نپس چیزه جامعه تلانم نو ده شپار لسو کالوم اول تا ما دو کته چه ده وطن نلر ناستون دوی ده خپل ده وطن ده حالاتو جایز اخلی او قیمتی دعاگانی او مشورې برا کولې تیر کل ما دوی د نمائنده په تور د یو جلسې له بنگلاديش ته لیږلې وو نو دی وی چې الته هم ډېر خوشاله وو بار بار زموږ حوصله افزایی کوله خالص صف الله صاحب دی کې چې امیر صاحب به ویل چې کله موږ سبق لپاره ربوې ته تللي وو نو ما سره نور لکانم وو موږ یوه ورځ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات لپاره لاړو حضور په یو کټ ناست وو موږ سره په ځمکه کې ناست وو حضور موږ ته د وقف اهمیت او د قربانۍ باره کې خبرې کولې او حضور خپل یو لاس په ما ایښې وو ځکه چې زه حضور ته د ټولو نه جوخت ناست وم دا د خدای پاک حکمت دی چې باقي هغه ټوله لکان د آب و هوا او د خوراک وغیره سختۍ ونه زغملی شوې او واپس کورونو ته لاړل او یو ما خپل تعلیم او وقف د خدای پاک په فضل پوره کړو دا د حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنہ د لمس برکت وو بیا خالد صف الله صاحب دی کی چیمر صاحب یو ډیر ذهین انسان وو تعلق جوړولو او تعلق ساتلو په فناوی ډیر ښه پوهېده او دا به د جماعت مفاد لپاره استعمالولو د دې په نتیجه کې د مهاجرت قانونی عمل پاکستانی احمدیانو لپاره ډیر اسان شوی وو او د استرالیا جماعت کې د احمدیانو شمیر چې د هغوی د راتلو په وخت یو څو سوه وو او زرګونو ته رسېدلی دی او د ترقۍ دا سلسله جاری ده د حضرت خلیفۃ المسیح رابع د هدایاتو مطابق د استرالیا ټولو لویو ښارونو کې احمدیان آباد کړی شوي دي نو اوس د هرې صوبې په دارالحکومت کې مضبوط جماعت قائم دی او لوی لوی جماعتونه او مشن هاوسونه هم جوړ شوي دي په سیدنی کې بیت المهدی نه علاوه خلافت سینٹنری ہال او مشن ہاؤس هم شته او یو گیسٹ ہاؤس هم اوس جوړیږي لګیا دی عمدہ غشان په برسبن کې هم جمعہ جوړ شوی دی په ملبن کې هم جمعہ جوړ شو په ایڈیلیڈ کې هم جماعتی سینٹر شته کینبرا کې هم جماعت لپاره د ځمکه په بیخستو کوشش روان دي ضربه ترلاسه شي د آسٹریلیا جماعت په ترقی کې د دوی ماشاءالله ډیره برخه ده آسٹریلیا کې د تربیت د شعبې قومی سکتر عمران احسن صاحب لیکي چې امیر صاحب د کال 1991 نه په آسٹریلیا کې د مشتری انچارج د امیری جماعت په تور خدمت کولو د دوی په دور کې ډېرې لوی منصوبې تکمیل ته ورسېدې حالانکه د شمیر په لحاظ جماعت اوس هم لا ډېر لږ دی د کال 2015 د دورې نه پس دوی هلته دوه درې نوي جماعتونه او سینٹنری ہال تعمیر کړی دی ملبن کې چې کوم بیت السلام دی د هغې یو لوی ہال دی چې په کې 2000 نه زیات خلک لمونځ کولی شي همدغه شان نور جماعتونه هم ډېر لوی لوی دي بیا هم د دې په دور کې د آسټرالیا د وفاقي حکومت دواړو سیاسي ډلو سره د مهاجرت په معاملاتو کې هم ډېر ښه تعلقات جوړ شوي وو همدغه شان نور ډېر سهولتونه هم هغوی د حکومت نه ترلاسه کړی دی آسٹریلیا کی د ذیلی تنظیموں تشکیل ہوئی پر مرکزی خطوط کڑے ہوں ذیلی تنظیموں تشکیل آسٹریلیا کی ہوئی پر مرکزی خطوں کڑے ہوں د مختلف ملکوں نے راغلی خلق کو ترمیز دا ورولے فضا جوڑا ہونے کی دوی دا تربیت ہم ڈیر لوئے لاز دے آسٹریلیا کی صرف پاکستان نہ بلکہ دا فجی نہ ہم ڈیر خلق تلی دی دا آسٹریلیا خلق کم دی او افریقانیان هم پکې شته د دغه ټولو خلکو ترمنځ دوی د ډېرې ورورولۍ فضا جوړه کړې وه هر چا ته ذمهواری سپارلې وې او د هغوی د صلاحیتونو مطابق به د هغوی نه کار اخیستو او همدا د یو ښه منتظم خوبي وي نور علم پکاره چې په دې د عمل وکړي تېرو ورځو کې د هغوی جلسم شوی ده د هغې صدارت هم هغوی کړی وو او د خدای پاک ذات شکر په موضوع تقریر هم کړی وو هغه وخت خو یې صحت ډېر ښه وو او چا دا خیال هم نشو کولی ډېر ښه خیر نه و مطلب دا چې کومه بیماری د هغوی وه د هغې په لحاظ د هغوی صحت د بحالۍ په لاره روان و او تر ډېره حده بحال شوی وو خو بیا یې ناګانه د دماغ وشلېدو بیا د وکټوریا د جومات صدر جاوید صاحب په یو تفصیلی خط کې لیکي چې د امیر صاحب معامله فهمي په وړو وړو خبرو کې د هغوی راهنمایي تدبر او بصیرت او د دوراندیشه واقعیات د هر چا په خوله دي امیر صاحب سره یو زوړ ګاډی وو د عاملې د بار بار د خواست باوجود او وی چې زما د ذاتي خواست باوجود هم هغوی ځان له چرې ښه ګاډی وانخستو او همیشه نور و مربیانو لبا هاوی خ گاڑی خستن خو دزان اس فکر نمو ام دغشان دا هاوی یو لور لکی چه سنگ کپڑی با ورلمونگ راوڑی نو دیرا پرواه بینا کولا بلکه دا بیویل چه کمی کمی کپڑوں کے چھپارا می ماغا گندئی نہ ڈیر خرچے ضرورت نشتا جماعتی خراجات کے میں ہم ڈیر احتیاط کا بولو یاداشت ڈر خاؤ د جماعت خلق میں پناما دول ادا ہوئی خوبے پکر وسطو ہنر ورل خدا پکل طرف حاصل دا ملے ادا شورا پہ اجلاس کے بے پخبر بے خلق دا وقت خلیفہ پہوالو بے پویاول دا یوتن بارے کی بھی چی آغا دل تا دا کرکٹ ٹورنمنٹ لپر را روانو نو دا یو طوفان پا وجہ پرواز مؤخر شو یا شاید چی ملتوی شو نو پا ٹورنمنٹ کی آغا شامل نشو نو امیر صاحب آغا پوئے کو چی بیام ضرور لڑشا کا ٹورنمنٹ کی شامل نشوی نو اس خبرانا دا اصل مقصد دا وقت خلیفہ سر ملاقات دے کہا اوشو نو پوشو چیستا دا ٹورنمنٹ مقصد پورا شو زی چی دا اس پا دورال تتلیوم نو ملبن تدوی مونگ سر تلونا پاتے شوی ہو خو پا فون بھی لگ لگ سات پاس دا ٹولو انتظاماتو جا جا خستو دوی لگی چی امیر صاحب پا خپلو تقریرنو کی دا خدامو دا انسارو دا لجنا دا حکونو دا پورا کولو تلکین کولو د دغو خبرو خاصر د دغو ټولو خلکو په ژوند کې واضح ښکاری د نورو ملکونو نه راغلي طالب علمانو به دوی خاص خیال ساتلو د شهیدانو د خاندانونو معاملاتو له به په بل هر کار ترجیح ورکوله تزری کاروایی به چې کله کېده ځینې وخت د چا شکایت وکړی شي او بیا به هغوی تزیر کېږي نو دوی به ویل چې په تاثیر زما زړه پرېکړی شي خو په مافیا کې به هغوی ډېر د وجدت نه کار اخیستو د جماعت احمدی آسټریلیا لپاره د امیر صاحب شخصیت د بنیاد د خښتې په شان و په آسټریلیا کې د جماعت احمدیا د تعمیر او د تنظیم په کار کې هغوی د بنیاد کار کړی دی ډاکټر سید حسن احمد صاحب وایي چې د مینې یو دریاب و چې ما هغوی کې لیدلی او محسوس کړی و هر آمدی کلوی وو او کوړو کې داوی کور ته بے تکلف تلی شو او د معمولی نویت خبره به هغوی ته بیانولې هغوی به په خاص طور ځوانانو نه د ظلمونو کار ظلمو ته به هغوی کار سپارلو، لکه داسې چې لکه د قیادت لپاره د هغوی تربیت د مقصد وي. هر وخت به ورته د جومات د خلکو فکر و. ملبن استاد محمد صاحب لیکي چې د مولانا محمود احمد صاحب وجود مونږ یعنی د استرالیا او مدیانو لپاره لکه د یو شفیق مینناک پلار وو. هغوی به د استرالیا ټول احمدیانو سره یو شان د هر قسمه امتیاز نه پاک د شفقت او د مینې سلوک کولو. هر تن مشر وو که کشر د هغوی د اعلی اخلاق د حسن سلوک او د نمونې په وجه د هغوی ګرویده وو. په هر موقع سیدنی نه دراغلی ملمنو هر موقع سیدنی ته دراغلی ملمنو به هغوی خاص خیال ساتلو. هر جلسه او په هر اجتماع کې به هغوی د کور نه بهر تشریف راوړو او ملمنو ته به پخپل هرکلی ویلو او ترغاړه به باسل. امیر صاحب ته به چې مونږ کله مکته نو هغوی به مسکی وو او دا وی د محبت او د سلوک په وجه به زمونږ د سفر ستومانی ختمه شوه. ځینو خلکو دوی له ځینې تکلیفونه هم ورکړي وو، خو د خلکو د بزنیانو باوجود چې تحقیق وکړی شو نو دا وی اچرې نیغ په نیغه څه قصور نه د ښکاره شوی. یو دوه معاملې داسې وي چې په هغوی بدزنیانه شوی وي او چا چې شکایتونه کړي وو نو اصل قصور به بیا هم د هغوی وو. یو میرمن طاهره اطهر صاحب لیکي چې یو څو ورځې مخکې د استرالیا جلسه سالانه ختمه شوې ده. کوم میلمانه چې په جمعات کې رهایش لري د هغوی میلمستیا لپاره به محمود احمد بنګالی صاحب خاص تاکید کولو چې جلسې ته درغلي خلکو خاص خیال ساتل پکار دي. د منځونو کولو ډېر تاکید هغوی فرمایلو. زمونږ د پریس انچارج جاوید وحید چې زما په دوره کې مونږ سره وو، هغوی وایي چې د استرالیا دوره کې جوخت نه د محمود احمد بنګالی صاحب د لیدو هغوی سره د نږدې نه د پیژندنې موقع ماده ترلاسه شوې وه. له دې نه باوجود چې ټولې دوره کې د هغوی طبیعت ښه نه وو، هغوی به د وړې نه وړې خبرې خیال ساتلو او پوره توجه به یې ورله ورکوله. د مثال په توګه یو ځل د شپې روټۍ کې مونږ له دویمه ورځ هم یوه سبزي راکړې شوه. مونږ ته د دې خبرې احساس هم نه و، خو بنګالي صاحب فوراً دا خبره نوټ کړه او د بیمارۍ نه باوجود هغوی باورچخانې ته لاړل او د ضیافت والاو نه یې پوښتنه وکړه چې آیا دلته بله سبزي نه ملاوېږي چې تاسو هم یوه په دوی کوروي لګیا یې. نو دغه شان د میلمنو به پوره خیال ساتلو. دې نه علاوه د دوی په طبیعت کې عاجزي ډېره وه. عابد صاحب چې د خپل علم او د تجربې نه باوجود د پریس او د میډیا د امورو باره کې ما سره مشوره کولو کې هغوی حساب نه لیدو. د جومات د نظام به ډېر عزت کولو او خلافت سره بې کچې مینه لرله. د ناروې امیر زرتشت منیر صاحب وایي چې کومه زمانه کې محمود بنګالی صاحب د خدام الحمدي صدر وو، نو خاکسر ته په کراچۍ کې د ضلع د قائد په طور د خدمت توفیق ترلاسه شوی وو. انتهایي پراشوبه دور کې هغوی یو انتهایي کامیاب صدر وو. دا د کال 1954 او 1956 خبره ده چې حالات ډېر خراب شونه د سند او د بلوچستان جماعت په جماعتي او په تنظیمي سطح د کراچۍ جماعت ته وسپارلی شو. سند کې به چې چېرته هم شهادت وشو، د محمود صاحب نماینده یا محمود صاحب پخپله به د کراچۍ د جماعت نماینده نه مخکې هلته رسېدلی وو. په مشکلو حالاتو کې محمود صاحب په ډېره نره او په ډېرې هوښیارتیا ډېر ګران کارونه ډېر په محنت سرته رسول. خلافت سره د عشق تر حده مینه لرله او ورلپاره غیرت هم ډېر لرلو. د حفاظت په سلسله کې به معمولي شان کوتاهي هم نه برداشت کوله. مونږ به چې کله اجتماع یا جلسو لپاره ربوی ته لاړو نو د ډېرې د مینې او د محبت سلوک به هغوی فرمایلو. دلته چې کوم زمونږ مربي صاحب دي ملک اکرم صاحب، هغوی وایي چې جامع کې چې کله مونږ سبق ویلو نو هغې زمانې کې یو ځل دوی سره ما د مجلس خدام الحمدیه مرکزیه د لاندې د راولپنډۍ د مجلس دوره کړې وه. په هر مجلس کې دوی تقریر کړی وو. د قرآن آیتونه، حدیثونه، د حضرت مسیح موعود علیه السلام ارشادات او د خلفای احمدیت کلمات سره د حوالو دوی ته یاد وو. د راولپنډۍ یو مشر عهدیدار د یوې جلسې نه پس دا ویلي وو چې دا ماشوم به په ژوند کې لوی اعزاز ترلاسه کوي. حالانکه هغه وخت محمود صاحب د جامع په درېیم یا څلورم کال کې وو. اکرم صاحب وایي چې د محمود صاحب د صدارت لاندې هغوی ته 15 کاله پورې د خدام الحمدیه عملې کې د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. ډېر باریک بینا زیرک او مملفام انسان و. د انکسارانو ډک و ډېر شفیق او مینهناک انسان و. په خپله به هم محنت کولو او د عملې نه به هم د محنت تمه لرله. ډېر نر انسان و. دی وی چې ما ته یاد دي چې یو ځل یو شریف فطرت افسر پر ربو یې مسلط کړی شوی و، نو هغه ځینې نامناسب خنډونه ودرولي وو. محمود بنګالی صاحب د خدا ملحمدیه د صدر په حیثیت کې د هغه دفتر ته لاړل او داسې په روپې ورسره خبرې وکړې چې هغه افسر ویرېد نو او د ویرې د لاسه یې هغه خنډونه لرې کړل. بیا دې وی چې د کار دوران چېرې مونږ دا نه لیدلی چې هغوی د جومات ګاډۍ خپل ذاتي کار یا د خاندان لپاره استعمال کړی وي. ربوی کې به عموما په سایکل یا پیاده به تقریباتو کې شرکت لر راتلل. د خدا ملحمدیه یو اجتماع کې هغوی ویلي وو چې ځینې خلک دا وایي چې احمدي ځوانان د غیر احمدیانو نه ښه دي. نو هغوی ویل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مقصد خدا نه و چې موږ نورو سره خپل نسبت لټول شروع کړو یا بیا هغوی سره مقابلې شروع کړو. حضرت مسیح موعود علیه السلام خدا فرمایلی دي چې هر احمدی د په ځان کې پاکي تبدیلۍ پیدا کړي. نو دا خبره موږ ته وړاندې ساتل پکار ده. د بنگلاديش سفر احمد صاحب وی چې په بنگلاديش کې د هغوی قیام دوران ماته د هغوی د خدمت توفیق ترلاسه شوی و. تیر کال چې دوی تللی وو وایي چې محمود احمد صاحب ډېر ساده طبیعت لرلو او ډېر خوشخویه انسان و. موږ لپاره به په وخت جومات کې حاضر و. د بیمارۍ نه باوجود به هغوی د تهجد لمونځ په ډېرې باقاعدګۍ کولو. مهمان خانه کې د قیام دوران د دوی دا هدایت و چې که څوک ملاوېدو ل راشي نو منع کوی یې ما. په ذاتي خرچ به د هغوی مېلمستیا کوله. د هر چا به خیال ساتلو. د مریضانو پوښتنې له به تلل. دا قسمه خصوصیت ډېرو خلکو لیکلی دي. خلک وایي چې د شروع نه تر اخره پورې چې څنګه وو هم هغه شان پاتې شوي دي. د لندن د جماعت امام مکرم عطا المجیب راشد صاحب لیکي چې ډېر مخلص دیندار خاکسار او بیریا انسان و. دوی چې کال 2004 کې ماته د آسټرلیا ته یوې میاشتې د دورې موقع ترلاسه شوی و. نو هغې دورې کې زه د دوی د بې شمېره خوبونه خبر شوم. ټولو کې مخکې خلافت سره د هغوی مینه او اطاعت و. د سهار سیل کې به اکثر په دې موضوع خبره کېده. د جماعت په ترکه جماعتي کارونو کې شمولیت او جماعت سره د تړون په شر موضوعاتو به خبرې کېدې. د دې خبرې ذکر به ډېر په درد کولو چې لا ډېرې کمزورې دي. دورو له بچ روانو نو د هر جماعت په حواله به راته وویل چې د کمو کمو امورو طرف ته د هغوی پام ګرځول پکار دی. زمونږ د روسي ډیسک انچارج خالد احمد صاحب وایي ماته لیکلی دی چې د خلافت په مسند ساسو متمکن کې دونه پس د محمود صاحب مینه د انتهایی درجه عقیدت کې بدله شوې وه. او ستاسو ذکر سره باندې هغوی په مخ د انکساری د عاجزۍ او د خلوص رنګونه خواره شو. بیا دوی او واقعي چې صحیح وي هیڅ مبالغه پکې نشته چې په دې زمانه کې د هغوی د مقام او د مرتبې مخلص عاجز متقی دروې صفته د هر چا غمخور د خلافت نه زار خلک به ډېر کم وي. یو خپلوان لیکي چې هغوی امیر صاحب سره ناست وو چې د آسټرلیا د جومات د یو تن فون راغلو. هغه په امیر صاحب خپله خبره منل غوښته او دې لپاره ځینې سخت الفاظ هم استعمالول یعنی چې بس هم د هغه خبره سمه ده. محمود صاحب چې د هغه د پولو کوشش وکړو نو هغه نور هم غوسه شو. ورته ویل چې زه به خلیفه ته رپورټ وکړم. خو چې خبره ختمه شوه نو ډېر په افسوس محمود صاحب دا وویل چې دا خلک په خپله غلطۍ کوي او بیا خلیفه لپاره د پریشانۍ وجه جوړېږي. او دا خو لکه څنګه چې ما وویل چې ډېرو خلکو دا خبره کړې ده چې دوی به دا پروا نه لرله چې دا غلطۍ په وجه به د خلیفه له طرفه څه سزا ورکړې کېږي. لکه څه به چې حق خبره وه نو هغه به په انصاف وړاندې کا. زلمی به پویول چې زموږ مثال لکه د شطرنج ته ګیټو دی. دا د خدای جومات دی. هغه په خپله زموږ معاملې سنبالی. که تاسو ته موقع ترلاسه کېږي نو موقع نه فائدې اوچته کوي. د دوی جماعت خدمات د ناصر هاستل د زیمنه شروع شوی وو. بیا د ربوی د مجلس خدام الاحمدی مقامی محتمیم وو. د قانون لسوا ابو د قانون لسوا وو اویا نه تر نه اویم پورې. بیا په قانون لسوا نه اویم کې د سالانه اجتماع په موقع دوی ته خدام الاحمدی د مرکزی مجلس د صدارت سمواری سپارل شوی وو. بیا دغه کال نو مخله تر کال 1980 یا 1990 پورې یعنی تقریبا 10 کاله دوی د خدام الاحمدی مرکزی صدر وو. دوی د خدام الاحمدی مرکزی اخری صدر وو لکه څنګه چې ما وویل. او دغه نه پس بیا بیل بیل تنظیمونه جوړ شوی وو. د اسلام ارشاد په شعبه کې هم دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. خلافت رابعه کې چې کله د سمعي بصري مرکزی شعبه جوړه شو نو تر نومبر کال 1983 پورې د هغې نگرانی هم دوی ته سپارل شوې وه. په 1984 کې دوی په تاریخ جدید کې د سمعي بصري د شعبې وکیل په طور د خدمت توفیق ترلاسه کړی وو. او د 23 جون نه پس دا شعبه هم په تاریخ جدید کې ختمه شوه. شاید چې ختمه نشوه بلکې د دې کار اونه شو ځکه چې MTA مخکې هغه وخت کې سیټونه رسولو لپاره دا شروع شوی وه. بیا MTA دا کار سنبال کو. نو د 23 جون کال 1991 نه پس دوی تر اخره د آسټرالیا د امیر جومات په طور د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. خدای پاک دې دوی غری کرامت کې د دوی درجې دی اوچته او نور اوچته کې. یقینا چې به نفس انسانو او سره د خپل ټول صلاحیتونو دوی د جماعت خدمت کولو نه د خپل صحت پروا کړې ده او نه د جماعت کار کې بل څه راتلو ته پرېښې دي. زما د تیره چې کومه د آسټرالیا دوره وه هغې کې د انتهایي تکلیف نه باوجود د دوی آی کې د انتهایی تکلیف نه باوجود دوی د هر کار نگرانی کړې ده. زه چې د جهاز نه بهر رالم نو دوی مخامخ ولاړ وو. د دوی حل چې ما ولید نو ډېر فکرمند شوم. ملا کې د دوی سخت تکلیف وو. د دوی هډوکي په خاص طور د ملا تیر ډېر خراب شوی وو. د ډاکټرانو مطابق داسې مریض له آرام پکار دی خو هغوی آرام نه کولو چې د خلیفه دوره ده زه څنګه په آرام کېناستی شم. بلکې د ایرپورټ نه چې بهر راغلو نو په موټر کې ما نائب امیر ناصر صاحب ته وویل هغوی موټر چلولو چې محمد صاحب خو ماته ډېر بوډا او کمزور ښکاره شو. هغه وخت د هغوی د تکلیف ماته اندازه نه وه. د تفصیل نه خو بیا وروسته خبر شوم. کله مې چې هلته ډاکټر سره خبر وکړه نو معلومه شوه چې دا تن څومره سخت په تکلیف کې دی او بیا هم په ځان څومره مشقت کوي او ګرځي را ګرځي. او صرف دا نه بلکې د دورې چې کوم متعلقه امور و دا هغوی نگرانی هم کوله. یوه ورځ همدغه تکلیف سره د دورې دوران د هغوی بلډ پریشر ډېر زیات حل شوی وو. خیر زمونږ دا و چې چرته فالج یا د زړه دوره نه وي. حالت یې سخت خراب و. اسپتال د دوی یوړلی شو. یو څو ګنټې هم په اسپتال کې وو خو بیا ورته اسپتال نه کور ته راتلو اجازه ورکړی شو. او دې مرد مجاهد کور ته راتلو سره بیا کار شروع کو. د یو خر په دوره خو ما سره تلو نه دوی پاتې شوي وو او د هغې ذکر به ډېر په غم کولو. خو بل ځای ته بیا د تکلیف نه باوجود دوی موږ سره راغلی وو. ما ورته ویلیم چې مزه خو بیا هم دوی راغله او ټول پروګرامونه چې سخت کار و پکې او سخت پروګرامونه وو دوی پکې موږ سره وو او هر وخت به موجود وو. نگرانی به کوله. خپل فکر ته هر زما فکر به کولو چې څه قسم تکلیف راته ونه شي او ټول پروګرامونه په ښه طریقه وشي. او دا نه چې صرف هم زما فکر یې کولو بلکې زما په قافلې کې چې څومره خلک وو د هغوی فکر هم کولو. د هغوی خیال هم ساتلو. بار بار یې د دې خبرې اظهار کولو چې ستاسو سم خیال مې ونه ساتلی شو. او دا فکر صرف دې لپاره وو چې د قافلې د خلکو په وجه خلیفه ته څه تکلیف ونه شي. او ما ته د هغوی فکر وو چې چېرته په دوره کې د هغوی طبیعت خراب نه شي. خو بیا هم په دوره کې دا وته پتخ کېدل شروع شو او ورو ډېر ښه شو. 13 ورځې کې دا وی جلسه شو شورا مو شو دوی پکې خپوره برخه خسته وو. خدام الاحمدی کې مام د دوی لاندې کار کړی دی. خپل متحدانو نه به دوی ډېر په فراخه کار اخستو. هغوی له به موقع ورکوله او بیا بیا قدردانی م کوله. او لکه څنګه چې ما سر کې هم ذکر وکړو چې د خلافت داسې سلطان نصیر وو چې مثالونه کم کم ښکاري. د دوی په وفات د آسټرالیا جومات کې یوه خلا پیدا شوه، خو الهي جماعتونه خدای پاک په خپله سنبالی او داسې خلاګانې په خپله ډکوي. خدای پاک دې فضل فرمایي او داسې سلطان نصیر خلک دې تل موږ ته رابخي چې د خلافت وفادارانه وي او خپل ځان عمر لپاره زاري او خپل لوزونه هم پوره کوي. خدای پاک دی د دوی د اهلیه او د ماشومانو حافظ او ناصر شي او هغوی له دې هم توفیق ورکړي چې هغوی دې هم لکه د خپل پلار په شان په ایمان او په یقین کې مضبوط شي او خلافت سره یو مضبوط تعلق پیدا کړي. خدای پاک دې د دوی ماشومانو له توفیق ورکړي چې هغوی دې د خپل مور حقونه هم پوره کړي. ان شاء الله دا وی د جنازې مونځ به هم غایبانه کوو. دا وی د غایب جنازې مونځ به هم د جمعې مونځ نه پس ان شاء الله کوو.
ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ غائب بھی ان کا پڑھاؤں گا میں.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.